ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
د افغانستان اجرایی رئیس د ترکیې د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان لسکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې کړې دي او اياد مدني ورته ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي دوی به لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. احمد شیبریم په تخنیکی برخه کې امان امیرزی راته لارښوونه کوي. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. ملالۍ بشیر نړیوال خبرونه اوروي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، مننه. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به دا واړو چې د ایران مجلس خبرګان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله چې نوم یې د احمد جنتی ټاکلی، او همداراز دا به واورو چې روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشې پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې کړې وې.
بله، د دې او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخ که د افغانستان کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اورو.
جمهوری ریاست له هواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د ترکمنستان د واردات برېښنا پروژې ته د سړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی سړنې پای ته رسیدلې، او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې ترمنځ د 1.5 میلیون ډالرو مرستو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هواده بهر د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د منځوړلو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل: دی وایي په هغه ځای کې چې پټنځای موجود دی، هلته چې تروریستي فعالیتونه کېږي او پلان جوړیږي، باید ورسره مبارزه وشي، او له پاکستان څخه هم زموږ غوښتنه همدغه ده. کومې ډلې چې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه پلانوي په وړاندې باید اقدام وشي. دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. تر دې وړاندې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د امریکا متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې هدف وګرځول شو، او له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه هم په پاکستان کې تایید شوه. بلورته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل طالبان نور باید د پردیو لاس راته ځان وژغوري.
زه دلته د یو افغان په صفت په طالب غږ کوم چې اجیره نوکره وژنې دیم تړي دیم او ستا په نوم پیسې مخلي. د خدای لحاظ وکړه، راشه د افغانستان ملت سره کښېنه، صلح وکړه.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ځکه وژلی چې په افغانستان کې د سولې مخالف و. د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې، او خپله طرحه یې رسمان ولسمشر ته سپارلې. د دې کمیسون غړي او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد نن خبریالانو ته وویل چې دوی داسې یوې پرېکړې ته رسیدلې چې د معترضو کسانو غوښتنې به پوره شي. له بلې خوا جمهوري ریاست وایي چې د کمیسون د موندنو په اړه څېړنې روانې دي، او ممکن نن شپه د دغو څېړنو نتایج له خلکو سره شریک شي. او د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا UNDP ترمنځ د 1.5 میلیون ډالرو مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد په دې اړه غونډې ته وویل چې دا پروژه د افغانستان د پایداره پراختیایي اهدافو څخه ملاتړ کوي.
دا د دې لپاره دی چې وزارت اقتصاد وتوانېږي دا د اقتصاد څه پرمختګ چې کېږي یا کوم اهداف چې عملي کېږي د افغانستان په نورو سکتورونو کې اطمینان حاصل کړي چې دا اهداف تطبیق شوی دی.
افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه مکلف دی چې پایداره پراختیایي اهدافو ته کار وکړي او د هغې د تطبیق کلني راپورونه له ډیپلوماتیکو لارو هغې سازمان ته ورسوي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له مرلۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. مجلس خبرگان د ایران د ستر مذهبي مشر د ټاکلو او کار څارلو مسؤلیت لري. د دغه مجلس اته اتیا غړیو په یو 500 مثبتو رایو سره نن جنتی وټاکه. دوه نور محافظه کاران آیت الله ابراهیم امینی او محمود هاشمی شهرود یوشت او دیارلس رایې واخیستې. د دغې دندې لپاره هیڅ منځلاري یا اصلاح غوښتونکي ځان نه و کاندید کړی. دغه نه اتیا کلن مذهبي مشر د شورای نگهبان مشري هم کوي. دغه شورا انتخاب سوې نه ده، خو د اساسي قانون له مخې جوړه سوې د څار اداره ده چې په اسمبلۍ او پارلماني انتخاباتو کې له برخه اخیستو څخه یې سلګونو اصلاح غوښتونکي نامناسبه ګڼلي دي. جنتی د ایران د ولسمشر حسن روحاني مخالفت کوي چې غواړي ایران له یوازیتوب وباسي او له لویدیځ سره یې اړیکې سمې کړي. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځې سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د می د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافر وړونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د راډار سیستم د هغو د موندلو توان لري او پر دې سربیره له ملکي الوتکو سره په ورته ارتفاع کې الوتلې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا پوځ سیمه ییز چارواکو ته د دې الوتکو د تګلوري په اړه خبر نه ورکړي. روسیې چارواکو ویلي دي چې متحده ایالات باید په راتلونکي کې له دې ډول مانورونو څخه ډډه وکړي. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ دې ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل امنیتي ځواکونه د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر ګارما، شهابي او السجار سیمو ته څو ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د عملیاتو پیل اعلان کړ. عبادي په داسې حال کې چې پوځي جامې په تن وې وویل دا پوځي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، خو زیاته یې کړه چې د ملکي وګړو د ژوند مسؤلیت به د ځانو لپاره تر ټولو ستر چیلنج وي. عبادي وویل چې د ملکي وګړو د ژغورنې لپاره یو امنیتي دالیز د هغو ملکیانو لپاره رامنځته سوی چې له دې ښار څخه وځي. اوکران وایي د هیواد په لویدیځ کې یې په 24 ساعتو کې 9 سرتیري وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت شورا رئیس الکساندر تورخینوف نن وویل چې دا په سیمه کې سږ کال په یوه ورځ د تلفاتو تر ټولو لوی شمېر دی. د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي ملاتړ لرونکي جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې له 2014 کال راهیسې 9300 کسان وژل سوي دي. د 2015 کال د فبروري میاشتې د یوې موافقې له کبله په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو خال نشتی دوام لري. دا موافقه د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب وسوه. دا وو د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا حالت له سباون کاکړ څخه اورو.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.0 ټیټه 10. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.0 ټیټه 19. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 8.0 ټیټه 40.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. عبدالله په ترکیه کې د اسلامي هیوادو د سازمان له مشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدلی. د اجرایي رئیس مرستیال ویند وایي چې یاد مدني ویلي
وسوال دې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی واضح مفتي پیلانوي. دا مفتي به د طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې هڅې به اوس ګړندۍ شي. یو شمېر سیاسي کتونکي هم دا خبره تاییدوي.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې.
د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
د هند هیواد لکسی وعده را کرده ممکن دسید افغانستان تا چورلک کمک وکی.
په دې یو ساعت خبری مجله کې مو د دې موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي برخه کې دا مسله څېړلې چې چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټې ورسوي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له روانې خبری مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې له ګلبدین حکمتیار سره د حکومت د سولې خبرې کیدای شي د طالبانو لپاره هم یو مثال شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالي شورا وایي د جګړې دوام نور د حل لاره نه ده او طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر اختر محمد منصور وژنه به له دغې ډلې سره د سولې خبرې یو څه مخته یوسي. دی وایي زما برداشت دا دی چې د سولې له پروسې سره د ښاغلي حکمتیار د یوځای کېدو تجربې ته په کتو شاید د سولې بهیر یو څه ګړندی سي. دا به د هغوی لپاره هم یو مثال سي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره تفاهم ته رسېدلی او تمه کېږي د دواړو لورو د مشرانو تر ملاحظاتو وروسته د سولې وروستۍ موافقه لاسلیک سي. خود ملا اختر محمد منصور ډلې بیا له دې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرې عملا رد او د جګړې د دوام خبره یې کړې وه. اوس چې ملا منصور د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو نو د سولې د بهیر په اړه بېلابېلې وړاندوینې کېږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې د منصور وژنه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهم ګام دی او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې دا پېښه به د سولې بهیر ګړندی کړي. د کورنۍ چارو وزارت منصور په افغانستان کې د جګړې محرک بللی او دفاع وزارت بیا ویلي و چې د نوموړي وژنه شاید د لنډ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دا پېښه شاید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هڅې زیانمنې کړي. خو د چارو کارپوه عبدالله وحیدیار هم وایي که له یوې خوا د ملا منصور وژنه د طالبانو پر مورال منفي اغېزه لري نو بل لور ته به له حکومت سره د حکمتیار د ډلې د سولې موضوع دوی ته امیدواري وربخښي او دا په ټوله کې د سولې د بهیر په ګټه ده.
د ملا منصور وژنه به یو شین چراغ وي د افغانستان د سولې د پرمختګ پړاوونو کې. د ما په فکر د دې وژنه د افغانستان د سولې پروسه کې نور هم تفصیلات زیاتوي.
ښاغلی وحیدیار په ورته وخت کې د طالبانو په منځ کې د رهبرۍ نه موجودیت د سولې د خبرو په وړاندې د یو خنډ په توګه یادوي. د چارو بل کتونکی حاجي سید داود بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې موضوع نړیوال اړخ لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره لومړی باید امریکا او پاکستان یو تفاهم ته ورسیږي تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره سي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ملا اختر محمد منصور له وژلو سره به د سولې هڅې په افغانستان کې ستیز شي. بل لور ته د افغانستان اجرایي رئیس په ترکیه کې د بشري مرستو د سرمشیزې ترڅنګ د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال اياد مدني سره نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. له عبدالله سره په دې سفر کې د هغه مرستیال ویان جاوید فیصل هم ترکیې ته تللی دی. د ښاغلي فیصل څخه مې په ټیلیفون د دې خبرو د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
د هغو بحث دا و چې له وسلوالو ډلو او ښکېلو خواوو سره به پر دې باندې کار کوي چې د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. مشخصا وسلوالې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه بوختې دي له هغوی سره به غږېږې تر څو ورته ووایي چې افغانستان کې جنګ مشروع جنګ نه دی، اسلامي جنګ نه دی او دا د ټولو اسلامي احکامو پر خلاف دی. هغوی له خپل اړخه د هر راز همکارۍ ډاډ راکړ. وی ویل چې په دې برخه کې به د وسلوالو تر څنګ د سیمې له هیوادونو او نورو ښکېلو سړیو او کړیو سره هم خبرې کوي.
د اسلامي هیوادو سکرتر جنرال ونه ویل چې دغه پروګرام چې د سیمې له هیوادو سره به خبرې کوي او یا به د افغانستان دننه وسلوال سولې ته هڅوي، کله به دا پروګرام پیلوي او کله به دا خبرې کوي؟
د دې په اړه باندې بحث وی دی او وضاحتونه موجود و. ما موږ منتظر کیږو چې اول ځل دغه ملاقاتونه وسي، ناستې وسي او وروسته جزئیات خبرې. اما په دې ارتباط هغوی لومړی ناسته به تر راتلونکو لسو ورځو پورې ترسره کړي.
فیصل صاحب، د اسلامي سازمان له سکرتر جنرال سره چې کله د سولې په باره کې خبرې وشوې، هغوی څه ژمنه وکړه چې که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته ولاړ نه شي او یا د افغانستان د دولت له مخالفو وسله والو سره، دوی به څه کوي؟
هغوی وویل چې له وسله والو ډلو سره به پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام ته لبیک کوي، اما که وسله والې ډلې تر دې وروسته هم د خلکو پر ضد جنایات ته ادامه ورکوي، په دغه صورت کې به دوی د وسله والو ډلو مشخصا طالبانو پر ضد باندې له خپل ادراس څخه واضح موقف اعلانوي. دا موقف به د طالبانو پر ضد وي او د هغوی جګړه به ناروا بلل کېږي.
د اسلامي سازمان سکرتر جنرال او یا د دوی سازمان تر اوسه پورې د طالبانو له استازو سره د سولې په باره کې خبرې کړې دي او کنه تر دې وروسته به یې کوي؟
د دې سازمان مخکې هم د افغانستان د حکومت د سولې د راي ملاتړ کړی دی، په دې برخه کې تر خپل وسه او تر مسؤلیته پورې همکاري کړې ده. د سولې په اعتبار مخکې هم تماسونه نیول شوي دي او پر عین موضوع بحث شوی دی. نن یوه مسله ډېره واضحه هغوی وویله چې طالبان باید سوله وکړي، که سوله نه کوي به همجنګ کې دمه ورکوي، بنا د اسلامي همکاري سازمان به په مخالفت کې درېږي او د هغوی په وړاندې به خپل موقف په عامه توګه باندې اعلانوي.
تاسو چې دوی مخکې هم تماسونه نیولی دي، د هغو تماسونو په ارتباط باندې د اسلامي سازمان سکرتر جنرال څه ونه ویل چې آیا طالبان او نور وسله وال سولې ته میلان لري او کنه دوی به پر جګړې ټینګار وکړي؟
مخکې د سولې په ارتباط باندې هغوی بحثونه درلودل، د سولې په ارتباط خبرونه شوي دي او په هغو تماسونو کې چې مخکې له مخکې نیول شوي دي د سولې د خبرو لپاره د یو تعداد سړیو او کړیو تمایل موجود و، اما دا تمایل هغه وخت نتیجه ورکوي، هغه وخت موږ ته امیدوار یو چې بالاخره د خلکو پر ضد باندې تروریستي حمله وحشي بدون پای ته ورسیږي.
له شغل فیصل څخه په مننې تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته تقریبا شپږ دقیقې وروسته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
نوټو وی ملا اختر محمد منصور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې خندو، ورته څرګندونې تر دې مخکې امریکایي لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو هم کړې وې. په دې اړه یو تفصیل راپور له نوریاس نوري څخه اورو او بیا به مو له دې خبر کړو چې په کوټه کې شایي نن طالبان په خپل منځ کې غونډه وکړي او خپل نوی مشر وټاکي. په هغه اړه وړاندې معلومات درکوو. اوس راځو د نوریاس نوري راپور ته.
ناتو وای ملا اختر محمد منصور په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي د پرمختګ مخه ډپ کړې وه. دا خبره د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ملا منصور د وژلو په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او وایي د افغانستان او امریکا حکومتونو تایید کړی چې هغه د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوی دی. د ناتو عمومي منشي وویل د منصور تر مشرۍ لاندې طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو خونړۍ حملې ترسره کړې او هم امریکایي او د ناتو نورو ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه کړی و. منصور دغه راز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په لاره کې یو خنډ و. ورته څرګندونې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو کړې وې. په دې سلسله کې پرون د پنټاګون ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو منصور د حملې لپاره ځکه په نښه کړی و چې هغه داسې حملې پلان کړی وي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلاف ځواکونو ته مشخص بالقوه ګواښ متوجه کړی و. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې یو بل امریکایي چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی وروسته په دې اړه یو څه وضاحت ورکړ او ویل چې طالبانو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو پر اهدافو نوې حملې پلان کړی وي. د پنټاګون ویان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر ملا منصور د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید ته په اشاره وویل چې دغه هوایي برید امریکا د هغو پوځي مقرراتو پر اساس کړی چې پوځ یې د ځان د دفاع لپاره ترسره کوي. ډیویس وویل تر هغه ځایه چې دی معلومات لري دا لومړی ځل دی چې امریکایي ځواکونه د دغو مقرراتو له مخې د پاکستان په خاوره کې دا ډول حمله کوي. له دې مخکې امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د تروریزم ضد ستراتیژي په چوکاټ کې چې تر ډیره د پاکستان د وزیرستان سیمې په نښه شوي کړی و. پاکستان هم دغه حمله غندلې او هغه پر ملي حاکمیت تیری بللی او د اعتراض په ډول یې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ایزار کړی و. د رویترز په وینا پاکستاني چارواکو امریکایي سفیر ته د اعتراض ترڅنګ ویلي چې دغه حمله کولی شي د سولې پر خبرو ناوړه اغیز وکړي. رویترز دغه راز د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو یوه لس کسیزه شورا ټاکل شوې چې د منصور د وژل کېدو په اړه چې هغه په څه ډول د امریکا بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی و څېړنه وکړي. دغو سرچینو دغه راز ویلي چې منصور له ایرانه د پاکستان خاورې ته ننوتی و چې دغه برید پرې وشو. ویل شوي چې هغه په ایران کې د طالبانو له نویو پرانستل شوو دفترونو څخه لیدنه کوله او له دې مخکې هم څو ځلې هغه هیواد ته تللی و، خو ایران بیا دغه ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د طالبانو د کوټې د شورا غړو د ملا منصور د ځایناستې د غوره کولو لپاره سلام مشورې پیل کړي دي. د طالبانو یو شمیر مشرانو د دې ترڅنګ چې د منصور وژنه تایید کړې وای، د هغه د ځایناستې د غوره کولو لپاره ډېرې هڅې پر دې متمرکزې دي چې تر ډېره حده د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مخه ونیول شي. د طالبانو یو شمیر قمندانانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشرتابه شورا د نوي مشر په غوره کولو کې له ډېر دقت او احتیاطه کار اخلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات راپورته نه شي او طالبان په څو ډلو ونه ویشل شي. د نوي مشرتابه لپاره د منصور د لومړي مرستیال سراج الدین حقانی او د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا محمد یعقوب نمونه ډېر اخیستل کېږي. حقانی د هغې شبکې مشر دی چې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې مخکې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د ډېرو خونړیو حملو مسؤوله بلل شوې ده. یعقوب د خپل پلار له مړینې وروسته د منصور له مشرتابه سره مخالفت څرګند کړی و. د رویترز په وینا که د ملا عمر د کورنۍ یو غړی د طالبانو نوی مشر غوره شي، هغه به د جوړجاړي د یوه اجماع سبب شي. د راپور په وینا حقانی د پاکستان له ملاتړه برخمن دی او یعقوب هم د افغان طالبانو په مشرانو کې محبوبیت لري، خو د طالبانو د شورا یو غړي ویلي چې یعقوب نه غواړي مشر شي. د منصور د رقیبې ډلې د مشر ملا محمد رسول ویان منان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې نوی مشر باید د ټولو طالب مشرانو په مشوره وټاکل شي، کنه اختلافات به بیا هم دوام وکړي.
بیا هم بازی کمزوري خلک انډیوالان په دې فکر کې دي چې بیا به د تلو سره پنځلس کسانو په واسطه باید د مسلمانانو ځایین وټاکي او دغه وروسته بیا انجام بیدا شي ویل چې دا مخکېني خلکو ده. نو زموږ دا نظر دی تر هغو چې اسلامي عمارت لایم د شورای اهل احوال په شکل باندې ټاکل شوی نه وي، هېڅ صورت باندې افغانانو ته خصوصا مجاهدینو ته اسلامي عمارت طالبانو ته د منلو وړ نه دی، هغه چې هر څوک او د هرې قبیلې او د هر چا زوی یې.
که د امریکا ولسمشر او د ناتو عمومي منشي د منصور وژنه د طالبانو لپاره د سولې د خبرو یو فرصت بولي، د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې مخکینیو تجربو ته په پام سره د هغه وژنه به د سولې د خبرو هڅې لا ټکنۍ کړي.
ویل کېږي چې د طالبانو د پټې شورا هڅې پیل کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای یو کس د مشر په توګه وټاکي. ملا اختر محمد منصور د شنبې په شپه د پاکستان د خاورې دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا منصور د ملا عمر د مړینې د خبر تر افشا کېدو وروسته نږدې کال مخکې د طالبانو مشر شو او د هغه د مشي پر سر د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول. طالبان به کوم کس اوس د مشر په توګه ټاکي؟ په پاکستان کې میشت د طالبانو له چارو باخبره خبریال سمی یوسفزی د مرکې په پیل کې فرشتې نگاه ته وویل:
از من تازه معلومات چې د مختلف طالب زرایو او په کوټه کې میشتو نور زرایو او نمتلا سکړي دي، هغه داج تر وسه پوری د طالبانو په اصطلاح د کوټه شورا کومه رسمي غونډه نه ده جوړه شوې، یعنی د نن د سه شنبه تر ماسپښینه پوری خو ویل کېږي چې نن د ورځې په وګدو کې ممکن دوی یو غونډه وکړي او په دې باندې یو توافق ته سره ورسیږي چې طالبانو نوې مشر به څوک وي.
یوسف زئی صاحب، طالبان د نوې مشر د پاره کوم کسان په پام کې لري؟
طالبانو زیاتره زرایي وایي چې دوی په دې فکر دي چې د ملا محمد عمر افغانزوی ملا یعقوب د طالبانو مشري ترلاسه کړي، نو دا خو به یو د طالبانو د پاره دوی وایي چې یو ښه خبر وي. البته د ملا سراج حقانی په اړه باندې ویل کېږي چې نوموړي څو وجوهات دي چې هغه نشي کولای چې دغه مشهدي ترلاسه کړي. لومړی خدا چې هغه په نړیواله سطح یو پیژندل شوی جهادي او تروریستي ګروپ ګڼل شوی، د امریکې هم د نوموړي پر سر د وجلو او د هغه د له منځه وړلو دپاره اقدامات او اعلانات کړي دي. بل طرف ته هغه پاکستان ته ډېر نږدې ده او ممکن پاکستان هم ونه غواړي چې دا حقانی په راتګ سره په پاکستان باندې نور هم فشار زیات شي. او بل وجه دا هم کېدای شي چې ملا سراج حقانی په خپل د کندهار نه ده او طالبان غواړي چې د طالبانو نوی مشري هم د کندهار او د دې سیمې په طالبانو کې پاتې شي.
سمیع یوسفزی وویل چې طالبان به نن د خپل مشر د ټاکلو لپاره غونډه وکړي. تاسو کولی شئ چې تر یوې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د سولې په اړه خپل نظر بیان کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999 203 1540، بله شمیره د 0982 225.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، بلې مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. مهرباني، ستاسو نظر د سولې په اړه؟
زما سولې پر برابر دغه نظر دی چې سولې اوس خوښه خبره ده، او که چیرې ونه شي د دې پایلې به دغه شي، لکه مثال په ډول منصور
بلې مننه. بله، ستاسو نظر مو واخیست، بل اوریدونکی به هم راواخلو. بله، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو ده. بله،
محترم شهر صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
علیکم
سلام. څخه وروسته وسلوالو مخالفین ورونو نظمان ته هیله ده چې باید دغه پروژې سره یو ځای شي، ځکه چې حل لارې تاسو وګورئ. تقریبا دا دیارلس کاله کېږي چې ګناه افغانان جوړېږي، زما دغه طالبان د افغان د نور د پاکستان لاسوتنه باید ځان وباسي، او تر څو بېګناه افغانان وژلو.
مننه، ستاسو نظر مو هم واخیست. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم دا تیز صدا کوم شان وایاس، دا حقیقت خلک تشویش دا کوي.
څه تشویش؟ بله، د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهله. جګړو به د سولې به بیرته جګړې ته په یو ډول مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند له لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټرو مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دغه وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو تر څنګ یو شمېر پوځي هلیکوپټرې ورکوي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ښاغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیه کې یو ډېر اهمه او ډېر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی، او همدارنګه د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن د سی افغانستان ته چورلکه کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری د یو کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي، او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده، او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معاصر دي او خپل معاصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرستې دا صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي، د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2016 میلادي کال کې حل شوي، او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 130 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي، خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایی ځواک په برخه کې ستونزې لري، او هر څومره چې د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلی وي.
اوس هم ستاسو څو سمسونه د افغان بی سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته رارسېدلي دي. سایم الکوزی له ننګرهار لیکي که طالبان نوی مشر وټاکي د سولې په بهیر به اغیز ونه کړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. مسلم ارمانی له هلمند لیکي د اختر محمد منصور وژنه به تاثیر ونه کړي، جګړې به دوام وکړي. عاشق الله د کونړ له ناړۍ ولسوالۍ لیکي افغان حکومت د سولې خبرو ته دوام ورکړي تر څو ملت آرام ژوند وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند لیکي که ولسمشر د چابهار بندر په څیر له بهرنیو هیوادو سره ورته نور تړونونه وکړي د افغانستان اقتصاد به ډیر پیاوړی شي. وسم لند خبرونه لملالی بشیر څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا له هوا د بهر د وسلوال مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له طالبانو غواړي چې د ملا اختر محمد منصور له وژنې وروسته باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د ترکمنستان د وارداتي برښنا پروژې ته د څېړنې ټاکل شوی کمیسیون وایي چې د دوی څېړنې پای ته رسېدلې او خپله طرحه یې رسمن ولسمشر ته سپارلې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی ترمنځ د یو میلیونو ډالرو مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان دفاع وزارت د هند له لورې له افغانستان سره د پوځي هلیکاپټرو له مرستې هرکلی کوي. د ایران مجلس خبرگان د ایران د پیاوړي ادارې د مشري لپاره یو محافظه کار آیت الله احمد جنتی ټاکلی دی. روسیه په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتاشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لیرې ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ دې ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. اوکراین وایي د هیواد په لویدیځ کې په 24 ساعتو کې 8 سرتیر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د چچنیا په شمالي قفقاز سیمه کې یو څارنوال غوښتنه کړې ده چې هغه دوه اوکراینیان باید په 22 کاله بند محکوم شي چې په 1999 کال کې د چچنیایي جلا غوښتونکو سره یو ځای جګړه کړې وه. او د پیسو نړیوال صندوق په د مالدوا په مالي سیستم غور کوي او دغه هیواد غوښتنې ته به بیا کتنه کوي چې پیسې په پور غواړي. دا او د دې سات مهم خبرونه د افغانستان یو شمیر د افغانستان او نړۍ د سپورتي خبرونه په اړه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالي د پاکستان د حبیب بانګ له ټیم سره پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ویل چې د دوه ټیمونو لومړۍ څلور ورځنۍ سیالي په تیر کې مساوي پای ته رسیدلې وه. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ پرمختیايي ټیم او د پاکستان ایچ پی ایل ټیم څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالي په راتلونکي کې لري. دغه سیالي به شل ورځې دوام وکړي. تاکل شوی ده چې سبا د ترکمنستان په اشکاباد کې د سیمبا کروش سیالي پیل شي. د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي هر دوه کال وروسته د ټولو آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د ښاغلي پیمان په خبره د افغانستان د سیمبا کروش ټیم هم په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف تیر ورځ ترکمنستان ته ولاړ. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې معلول لوبغاړي له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال افغان معلول لوبغاړي د سپورت ځانګړي ځایونه او داسې نورې اسانتیاوې په اختیار کې نه لري. ښاغلي خوشبین له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د معلول لوبغاړو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د تونس لوی اسلام پال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه سره بیل کړي. د افغانستان په اړه بیا د چابهار د بندر په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر سره شخیدلی یو.
افغانستان خلکو ته رسدا نوی دروازې دي دنیا په خوا.
دا به هم واوري چې د کلیو پراختیا وزارت مو په تیرو 15 میاشتو کې د 4000 پروژو له بشپړېدو خبروي، خو په خوست کې د سړکونو له جوړېدو شکایتونه شته.
نو چې سړک چې اوبه موته نشي، دا سړک په ډیر دوام چکین یو کول دوام دی وګی دی، نه زیات دوام نشي ګرای.
دا سړک روغ دی نه، دا په خلی خړو خور نه تر کول ترک نه یات لري نه بل لري.
تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لا ازادي راډیو اورېدلی شي. د تونس لوی اسلامپال ګوند پریکړه وکړه چې خپل سیاسي او دیني فعالیتونه سره بیل کړي. د حرکت نهضه مشر وای چې دین باید له سیاسي سیالیو او خصومتونو لرې وساتل شي او جماعت شای خلک سره راټول کړي، نه دا چې سره بیل کړي. سلطان محمد سروار له نور تفصیل سره.
د تونس اسلامپال حرکت النهضه یا د نهضت د غورځنګ ګوند د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې فیصله وکړه چې خپل دینی او سیاسي فعالیتونه سره بیل کړي. د ګوند په لسمه کانګره کې دغه پریکړه په تونس کې د غیر مذهبي سیاسي بهیر سره د همغږۍ او د راتلونکي کال انتخاباتو ته د تیاری لپاره شوې ده. حرکت النهضه ګوند وروسته له دې چې د جمهور رئیس باجی سیفسی د ندا تونس غیر مذهبي ګوند څخه یو شمېر خلک بیل شول، اوس په پارلمان کې تر ټولو ډیر غړي لري. د حرکت النهضه 15 کلن مشر راشد غنوشي چې د 15 کلونو لپاره یو ځل بیا د دغه ګوند مشر وټاکل سو، د کنګري په پیل کې داسې وویل:
اننا حريصون على النأي بالدين.
موږ غواړو چې دین له سیاسي سیالیو لرې وساتل شي. جمعتونه باید په سیاسي سیالیو او خصومتونو کې په بشپړه توګه بې پرې وي او د سیاسي مقاصدو لپاره باید ترې کار وانه خیستل شي. جمعتونه باید خلک سره راټول کړي او سره بیل نه کړي.
په تونس کې د 2011 کال د عربي پسرلي تر پاسون وروسته کله چې اسلامپال سیاستوال په دغه هیواد کې واک ته ورسېدل، د دوی او غیر مذهبي سیاستوالو ترمنځ اختلافاتو زور واخیسته. نهضه ګوند تر پاسون وروسته د چارو واګې ترلاسه کړل، خو وروسته له دې چې دوه مخالف سیاستوال ووژل شول او نږدې و چې هیواد کورنۍ جګړې ته داخل سي، واک یې په خپله پرېښوده. د تونس جمهور رئیس د حرکت النهضه د دوشنبه ورځې پریکړه وستایله او وویل چې اسلام د ولسواکۍ لپاره خطر نه دی. سیاسي څارونکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دینی او سیاسي فعالیتونه سره بهلول د ښاغلي غنوشي د سیاسي درایت او ځیرکۍ یو بل مثال دی. نوموړی په تیرو 4 کلونو کې د دغه اسلامي ګوند مشر پاتې سوی او په دې کې لس کاله په تبعید کې له لندن څخه د ګوند مشري کړې ده. سیاسي څېړونکي بکلوتی برکت الله ویلي دي چې مونږ له دې انکار نشو کولای ښاغلي غنوشي او ولسمشر سیفسی د کورنۍ جګړې مخونی ولا، او له دې هم انکار نشو کولای چې ښاغلي غنوشي له نویو حالاتو سره د ځان د برابرولو توان لري. خو یو بل سیاسي مبصر سفیان بن حمیده په دې باور دی چې حرکت النهضه ګوند خپلو اهدافو ته د رسیدلو لارې بدلې کړي، خو اهداف یې نه دي بدل کړي. خاغلی غنوشی د ګوند کنګری ته خپل وینا کې دا هم ویل چې هغه اسلامي ارزښتونه چې نن ورځ خلک د پرمختګ، کار او زیار، شفافیت او رښتونولي لور تر ابولي، د داعشیانو او تکفیریانو خلاف جګړه کې موږ ته زور او ځواک بخي. هغه ویل چې موږ داسې دینی عالمانو ته اړتیا لرو چې د اسلام په منځلاریتوب ټینګار وکړي او د اسلام په نوم افراطیت باطل کړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، بیا هم یو نړیواله موضوع راخلو. د خیر ښېګڼې او روغتیایي ادارو یو ائتلاف وایي د 2015 کال په اوږدو او د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو قصدي بریدونه شوي دي. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
د نړۍ له دېرش څخه د زیاتو خیریه او روغتیایي ادارو یو ائتلاف په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د 2015 کال په اوږدو کې او د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نړۍ په 19 هیوادونو کې پر روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي چې په وینا یې دا مرکزونه په قصدي توګه هدف ګرځول شوي. په راپورټ کې په دې بریدونو کې د ډاکټرانو، نورو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د وژل کېدو یادونه شوې او زیاتوي چې بریدونه د دې سبب شوي چې په دې سیمو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا بریدونه له کولمبیا رانیولې په ټول افریقا، منځني ختیځ، میانمار، افغانستان، پاکستان او تایلند کې ترسره شوي. د دې ادارې یو مشر لیونارد روبنسټین چې د بلومبرګ د روغتیایي خدمتونو د ادارې کارمند هم دی وایي دا راپورټ په ټوله نړۍ کې پر روغتیایي تاسیساتو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د بریدونو بڼه او پراخوالی ښيي. دا لیونارد په وینا په ځینو مواردو کې دا بریدونه قصدي ترسره شوي او په ځینو کې د هدف ته ناسم تشخیص په نتیجه کې روغتیایي مرکزونه تر برید لاندې راغلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جان ایلسن هم په روانه اونۍ کې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی ته په اشاره وویل.
We see in today's conflicts a disregard of the Geneva Conventions.
د وی په نننۍ کړکیچونو کې موږ د جنیوا کنوینسون ته بې اعتنایي وینو. همدارنګه وینو چې پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو د بریدونو د نر تر سره کولو قواعد هم له پامه غورځول کیږي. موږ د سوریې، یمن او د نړۍ په نورو برخو کې په روانو شخړو کې دا سرغړاوی کوو. د روانې میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم پر روغتیایي ادارو او مرکزونو بریدونه وغندل. د خیریه او روغتیایي ادارو د ائتلاف د رپورټ په بنسټ چې تر ډیره یې په سوریه، افغانستان، عراق، لیبیا او یمن کې پر روغتیایي ادارو په بریدونو تمرکز کړی، په 2015 کال کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو 122 بریدونه شوي. په یمن کې د دا ډول بریدونو شمیر تر 30 زیات ښودل شوی. له 2012 میلادي کال راهیسې په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام کاري ډلې 1545 روغتیایي مرکزونه له منځه وړي، شپږ ډاکټران یې وژلي او 1025 تنه نور یې سخت ټپیان کړي. په پاکستان کې په 2015 میلادي کال کې د پولیو د واکسینو په کارکوونکو 30 بریدونه شوي چې په ترڅ کې د دې کارکوونکو 11 تنه وژل شوي. د دې رپورټ په بنسټ په افغانستان، نایجیریا او سومالیا کې هم د واکسینو پر کارکوونکو بریدونه شوي. د خیریه او روغتیایي بنسټونو د ائتلاف په خپل رپورټ کې د ملګرو ملتونو د شمیر په استناد وایي په افغانستان کې د حکومت مخالف وسلوالو په 2015 میلادي کال کې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو 13 بریدونه کړي. په رپورټ کې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکا د هوایي برید یادونه هم شوې چې د روغتون سوار لس کارکوونکي او 28 تن ناروغان پکې وشل شول. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د بشر دوستۍ لومړنۍ غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو هیوادونو مشران برخه لري او په دې خبرې اترې کوي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیواله ټولنه عکس العمل ته وهڅوي او همدارنګه په دې بحث کېږي چې څنګه په کړکیچونو کې بشري ناورین ناره کم کړی شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار تر پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر تړون تیر ورځ په تهران کې د دریو واړو هیوادونو د مشرانو له لوري لاسلیک شو. دا بندر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟ ملالی بشیر په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو له مشر آسرخش حافظي سره مرکه کړې.
حافظي صاحب، د دې موافقې عملي کار به څه وخت پیل شي؟
کال 2002 کې موږ اولین ګشت لپاره چابهار ته ولاړو او هلته دا حقوقي مسایل پیل شوي دي او ایرانیان دا ژمنه کړي چې افغانانو ته یې ځکه په ډېر اسان شرایط ور په برخه کې ورکړي، ته د نه نوي کال پورې هم موږ ته ځکه راکوي په ډېر ارزانه بیه په ډېر ښه شرایط سره. او تاسات بندرې د دې چې د دې وکیانو د لوري چې مخکې د لوی بیړۍ هلته لنګر واچوي، اوس دوی پر هغه باندې د هغه هندوستان د 150 ملیون ډالر دوی سره مرسته کړې وو. په هغه کې دوی لایبریري او په استعمال کې د کلاتونو جوړول کار پیل کړی دی. زر تر زره دا پیل کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څومره ګټور کېدای شي؟
چابهار بندر خصوصا د هندوستان، افغانستان او د ایران لپاره عمدتا یو اقتصادي بندر دی. دلته دا غنګونی او ډیر رش نسته لکه چې په بندر عباس کې دی، لکه چې په کراچي کې شتون لري. دلته دا نسته او دا اقتصادا زموږ لپاره دی. کله خاطر موږ بیرې نه تنکیږي، ډیر زر خپل تخلیه او برګری کوي درته نتیجه خپل پاته. په دا خاطر ډیر مهم دی. دوهم دا چې هندوستانیان وشتل د پخواسخه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره چې هغوی هم مهات په خوشبو وچه دي سوداګري وکړي، اما دا ممکن نه و ځکه چې پاکستان لار نه ورته ورکوله. اوس مهال دوی د دغه لارې څخه خپل ټکنالوژي او خپل صادرات د افغانستان له لارې کوي او په عین زمان کې دوی ژمنه کړې وه چې د افغانستان د اوسپنې کان د حاجیګه څخه یو بلاک ترلاسه کړي او په کال کې 14 ملیون ټن دا کنسنتری اوسپنه خپل صنایع ته ویشي. او دغه بندر لاري ډیر شیان
تک او را تکی د افغانستان د جیوکونومیک اهمیت په خاطر او د افغانستان د عمومي اقتصاد په ګټه دی. د افغانستان هغه عمومي ارزښت د اقتصاد په منطقه او نړۍ کې دا پورته کوي. په دې خاطر باندې دا مهمه ده.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه مې دغه ده چې د افغانستان لپاره به آیا دغه بندر د پاکستان د کراچۍ او ګوادر د بندرونو بدیل سي او که څنګه؟
زموږ ترجیح خو دغه دی چې ټول هېوادونو سره د اکانومیک انټیګریشن پر بنسټ یا اقتصادي همګرایي پر اساس ښه اړیکې او مناسبات ولرو. پاکستان هم زموږ ګاونډی دی. شرقي افغانستان ته او جنوبي افغانستان ته پاکستان نږدې دی او په تیره بیا دا د وچې لاره کوم چې د سسخه واګي څخه تیریږي دا واګه لاره ډېره نږدې ده او تقریبا په 12 کیلومتر کې موږ دیلی ته رسیدای شو. که دا لاره را تخلاص وي دا ښه کار دی. زموږ په ګټه هم دی، د پاکستان په ګټه هم دی، د منطقې په ګټه هم دی، ځکه چې کاست آف سرویس یا کاست آف پروډکشن دا ټول پکې کمیږي. ولې که چیرې دوی بیا سم رویه نه کوي نو مجبور شي د یو بدیل په حیث شبار څخه ګټه پورته.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو اړیکو مشر آزرخش حافظي بو چې د چابهار بندرې د افغانستان لپاره خورا مهم وباله، به هم یو اقتصادي مطلب راخلو. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د 112 میلیون ډالر په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی ازادي راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر وایي چې سږ کال یې د هغو پروژو په تطبیق تمرکز ډیر دی چې له مخې یې کلیوالو ته پاکې اوبه مهیا کیږي، کرنه ورسره وده کوي او مارکیټ ته لاسرسی اسانه کوي. نصیر احمد دورانی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا چارې کولی شي د هر وګړي په ژوند کې تغیر راولي. نوموړی وایي چې اوسمهال د افغانستان د نفوس یوازې نیمایي برخه پاکو اوبو ته لاسرسی لري.
د تیر مالي کال په جریان کې موږ ټولې 10800 پروژې د تقریبا 300 ملیون ډالر په ارزش باندې موږ تکمیل کړې او کټې خپل ته اوس پاره. سکال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاشتې د موږ د مالي کال تیریږي. موږ تر اوسه پورې په حدود 4000 پروژو 112 ملیون ډالر په ارزش باندې تکمیل کړې دي.
دا پروژې تر ډیره د څښلو پاکو اوبو، کرهنې، اوبو رسولو، د وړو پلونو او سړکونو جوړولو په برخه کې دي. دا په داس حال کې ده چې په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي په سیمو کې لا هم ډیر خلک د کرنې په زاړه سیستم ځمکې خړوبوي او د څښلو د پاکو اوبو له شتونه محرومه دي. د دوی په باور د سړکونو بد وضعیت او مارکیټونو ته په وخت نه لاسرسي کرنې ته په پاملرنې بد اغېز کړی دی. که څه هم د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د دې وضعیت د ښه کېدو لپاره په تیرو 15 کلونو کې د شاوخوا 80000 لویو او وړو پروژو د تطبیق خبره کوي، خو د ملي شورا د غړو په باور په دې برخه کې ستر کارونه لا پاتې دي. پولیسي جرګه کې د غور ولایت استازي سید نادر شاه بهر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار دی چې د هرې سیمې لومړیتوبونو ته په پام پروژې عملي کړي.
تر اوسه د سروې لپاره کوم کسان نه دي راغلي. ځینې خلک چې تللي هم دي، یوه لومړۍ سروې کړی ولې داسې کار چې سروې نهایي شوي وي نه دی شوی. موږ هیله مند یو چې په روان کال کې د اوبو رسولو په تیره بیا د څښلو د پاکو اوبو په برخه کې عملي اقدامات وشي.
د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډېرې پروژې د ملي پیوستون او سیمه ییزو شوراګانو لخوا تطبیقیږي چې پاملرنه یې تر ډېره په لرې پرتو سیمو وي، خو افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پروژې له کلیو څخه د کارونو په لوري هم وغځوي تر څو د خلکو او دولت ترمنځ د یوه تړون په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بریتانیا صدر اعظم خپل میرمن ته یو ډیر ارزان بیه موټر اخیستی او خپل په یو قیمتي موټر کې ګرځ را ګرځي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خوست بیا هم د افغانستان موضوعات تعقیبوو. له څه مودې راهیسې په خوست ښار کې د دې ولایت د ښاروالۍ لخوا د یو شمېر سړکونو او جادو د اساسي ترمیم کار روان دی. خوست ښاریان د نویو جوړېدونکو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي که چیرې د دې سړکونو اساسي جوړولو ته توجه ونشي نو شای ډیر ژر تخریب شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاریان د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم پر روان کار نیوکه کوي او وایي که چیرې د دې کار کیفیت ته جدي توجه ونشي نو دا سړکونه به ډېر ژر تخریب شي. دوی د نویو پخیدونکو سړکونو ستونزه دا بولي چې سړکونه جمپونه لري، سم ندي پاخه شوي، د سړک اوبه نه وځي او په سینو برخو کې د سړک پر خامو برخو ترکول او قیر اچول شوي دي. بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې د ښار پخواني سړکونه غیر معیاري او د سړک جوړونې له اصولو خلاف جوړ شوي، نو ځکه د اساسي ترمیم سره سره هم ځینې ستونزې پکې پاتې کېږي. د خوست دوه تنه ښاریان په ښار کې د نویو پخیدونکو سړکونو په تړاو داسې وایي:
زه چنارګل نه بیګم، د خوست سړک چې دی خړو هغه تر کول تال کړو، له سړک ټول در ټوټ جګ ټول جام لري، مثال چې سړک په سپا شي بیا تر کول تال شي، یاره وروسته بیا پوخ شي.
زه بڅخان یم، دا سړک روغ دی نه، دا په خالي خړو خور نه تر کول تال کړو، نه یات لري نه بل لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوام وکړي، چې یو کول دوام وکړي ډېر دی.
د خوست ښار د سړکونو د جوړولو په باب انجینیر عباسین روان وایي چې په اوسنیو سړکونو کې اصلي ستونزه دا ده چې سرویګانې یې تقریبي دي، نو دا چې په دې پروژو ډېر لګښت کېږي باید اول ډیزاین شوی وای. عباسین روان د سړکونو په باب یو بله مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې د لښتیو د تخریب له کبله د پاخه سړک لاندنۍ طبقه اوبه جذب کړي چې په دې سره هم سړکونه زیان ویني. یو بل کس چې په خوست کې د ملکي روغتون او درش کلي د سړک په اوږدو کې دوکان لري او د سړک جوړونې بهیر له نږدې ویني خپل نظر راسره داسې شریکوي:
زرګل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. دا نوی سړک چې جوړ شو پای داسې ووایې خپله د ده ترکول یا کیر جګېږي، د اوبه یوه طرف ته نه ځي، ډانډ پکې وي لوړې وي، نو سړک چې اوبه موته نه شي دا سړک په ډېر دوام چې کین یو کول دوام دی وکې دی نه زیات دوام نه شي کړی.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر که څه هم د ښاریانو نیوکې او اندېښنې ترې یوه بریده پر ځای ګڼي، خو زیاتوي چې د خوست د ملکي روغتون څخه د متون د درش کلي پورې غځېدلی سړک اساسي ترمیم د کیفیت له اړخه داسې ستونزې نه لري چې د پروژې تطبیق دې تر سوال لاندې را
دا سرک اول وخت کې چې دا جوړېدو دا د انجینری نورمونو یا د سرک سازۍ د اصولو خلاف جوړ شوی ده. مونږ بودیجې ته په کتو سخت کار دپاره یوازې د اسفالټو ترمیم کې نیول ده پلان کې. طبعا هره پروسه چې تطبیقېږي ستونزې موجودې وي، مونږ هم امکاناتو ته هغه ته په کتو ستونزې لرو، خو ستونزې په دا معنا هم نه دي چې مونږ پروسه یوه پروژې تطبیق تر سوال لاندې راولي.
خوست ښاروال وړاندې وایي دا مهال په ښار کې د 2 کیلومتره ښاري سړک د اساسي ترمیم په ګډون د 1.1 میلیون افغانۍ په لګښت اته پروژې تر کار لاندې دي چې کارونه یې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. انجینر عبدالبصیر وویل چې ډېر ژر به د ښار د کابل سولای له سیمې څخه د مجاهد څلور لارې پورې د جادې دواړه سړکونه اساسي ترمیم کړي او د دې جادې په اوږدو کې به د اساسي ګلدان د جوړولو کار هم پیل کړي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له نویو جوړو شویو سړکونو شکایت لري. وړاندې به د نورستان په محبس کې د بندیانو له شکایتو تاسو خبر کړو، خو اوس به فراه ته مخه کړو. د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي خپل عواید څو برابره زیات کړي دي. احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې 12 خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1409 لمریز کال کې کابو 268 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوي هدف یا تارګېټ 25 میلیونه زیات والی شي. دغه په خبره دغو عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي چې د فراه مصروفیت د هېواد په کچه د اتو مصروفیتونو په لړ کې هم راغلی چې د ولسمشرۍ معنی لخوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی و 209 میلیون افغانۍ و، چې موږ د تېر مالي کال په اوږدو کې 268 میلیون افغانۍ راټولې کړې چې 28 میلیون و 15 لک افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیوم مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو، موږ 70 میلیون نسبت هغه کال ته زیاتې په 4.5 کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. له بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوي دي. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوږه خالي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی راپور یې راکوي.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یو وړه کوټه کې پراته دي، په خیش په ورځ په زنجیرونو تړل شوي وي. څو تنو بندیانو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوم محمد ایوب دی،
مدینه محاسبه اسبق د مستوفیت د نورستان په دې موعظه کې د پرونه پورې لس کسان او درې کسان پرون نه و راغی هغه سره دیارلس شو او دوه کسان نن په دې نن ورځ راغی هغه سره پنځلس کسان شو همدغه یو کوټه ده چې تاسو یې نه همدغه پنځه چپرکټونه دي پنځلس کسانو دپاره چې یو تشناب دی خواته یو تشناب لري دغه تشناب نه استفاده کوو
امیر خدا یو کوټه دی دلته نه منځ زیشته مکفاره نه د کیناسو زیشته ډوړی چې خورو هم څوک په کټونو کې ناستي څوک یو ځای کې ناستي داسې ډوړی خورو کسان ډېر دي
دوی وایي د ځای د تنګوالي او نشتوالي په وجه ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي خپلو مسؤلینو ته یې ستونزې رسولي خو تر اوسه پرې چا غوږ نه دی ګرولی د محبس یو تن مسؤول د ځان پیژندګلوۍ څخه وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
زمانم سید رحمان ده رتبه می سمون مل ده احاطه نلرو بل یوا کوټه ده چې اغم مونږه د خپل د امکانات په واسطه جوړ کړم ده بل شي نلرو پنځلس بندیان اوس فعلاً موجود لرو چې په یو اطاق کې تاسو ولیدل نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده مونږ د مقاماتو نه ریاست نه وزارت نه ټول ارګان وته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي شته دي اسناد مونږ سره موجود دي زموږ مقامات هیڅکله د دې مابس په هکله هیڅ توجه یې نه ده کړی
د نورستان استناد څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبسخانه کې توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي او د امکانات هیڅ د پریوتو غوته نشته زموږ نه هیله ده چې تاسو کوم زیرات ارګانونه چې د ریاست عمومي محبس ده او مربوط وزارت داخله ده محبوسینو حقوق او د کولو په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني منظر مو سیاسي او محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي
د نورستان امنیت قومندانې مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یادستون خپل مشران تر سوالي
محبس مونږ بدونه شوو دا تقریبا کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه کړی او بل خصوص د چرچې د امکانات هم بل هم تا در مسئله شوات اگر زوله او د خپل والی صاحب حالی زل سره او د مقام کماندانی حالی زل سره سه کال تقریبا دیدی دیر امکانات بسی مونگ ترکل شده او تقریبا دیدی بلاکو دی پاره او خه آسایش رن دی پاره د دوی تعمیر په ډیر جګ ډیزاین سره جوړیږي
د هیواد په اکثرو سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړی شوی خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یو تنګ او تیار کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډیر ستونزې ګالي روح الله انوري ازادي رادیو نورستان
د بریتانیا رسنی وایي د دې هیواد سره اعظم ریبټ کامرون خپل میرمنې ته یو زوړ موټر اخیستی دی چې قیمت یې 1.5 پاونډ دی خو په خپل ریبټ کامرون په یو جګوار ګرانبیا موټر کې ګرځي په دې اړه تفصیل د بریتانوي رسنیو په حواله له اجمل انسخ
کله چې د کارول شو موټرو د پلورنځي مشر آین هاریس د ډیوډ کیمرون د امنیتي ډلې څخه په ټلیفون کې واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم غواړي له دغه کارول شوې ابي نیسان میکرا موټر واخلي نو نوموړي خلمړی فکر وکړ خاید د دوستان دی او د سورول غواړي هاریس چې د ویتنی په نوم د زړو موټرو د بارګین سختندې وایي له دوه غوښتل شول چې که امکان لري د جمعې په ماښام نیم ساعت اضافي په خپل پلورنځي کې پاتې شي نو صدر اعظم کامرون به دا دویم لاس موټر چې 1,495 پاونډ ارزښ لري وکتلی شي خو نوموړي ګارډن رسپانې ته ویلي په دې خبره کې دوه زړی وم او فکر مې کوه هسې نه ملګري مې وي او په ټوکو مې تېر باسي هاریس وایي بلاخره یې پرېکړه وکړه چې په خپل پلورنځي کې پاتې شي د زړو موټرو د پلورنځي دا څښتن وایي په ټاکلي وخت ښاغلی کامرون او امنیتي ساتونکي ورورسېدل او دا هغه څه و چې ما فکر نه کوه رښتیا به پېښ شي د نوموړي په وینا صدر اعظم موټر ته په سرسري نظر وکتل نه د داسې چا په توګه چې د موټرو په تخنیکي مسلو بلد وي د زړو موټرو دې کاروباري ویلي صدر اعظم ته یې په بیه کرایه ورنه کړ او هماغومره پیسې ترې واخیستې چې د موټر پر هنداره یې لیکلي وو هاریس وایي کله چې د برتانیا صدر اعظم ورسره حساب کتاب خلاص کړ او لاړ نو له ځان سره یې فکر وکړ چې پر صدر اعظم یې موټر وپلوره هغه وایي د ډیوډ کامرون سره یې کوم ځانګړی چلن ونه کړ نوموړی وایي فکر کوي چې د هغه امنیتي ټیم له صدر اعظم سره زما دا ډول چلن یو څه سپینسترګي وګڼله خو د زړو موټرو د خرڅلاو د مرکز دا مشر وایي که چیرې ډیوډ کامرون د 20,000 پاونډو موټر اخیسته ښایي چلنې ورسره بل ډول وای. ډیلی میل وایي د برطانیا صدراعظم ډیوډ کامرون خپله په جګوار موټر کې ګرځي. دا د تورستي بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره ځانګړې زغرواله بڼه باندې جوړ شوی او 200,000 پاونډه ارزښت لري.
ازادي راډیو د دې او ساعت خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی و. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبری مجله کې مو دا مهم موضوعات درلودل: د افغانستان اجرایي رئیس د ترکیې د سفر پر مهال د اسلامي هیوادو د سازمان له سکرتر جنرال سره د سولې په اړه خبرې وکړې، او یاد مدني ورته وویل که طالبان سوله ونه کړي دوی به د هغوی پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا اختر محمد منصور له وژنې سره شایي له طالبانو سره د سولې بهیر یو څه ګړندی شي، او د افغانستان دفاع وزارت هیله من دی چې هند به نوي هلیکوپتر ورکړي.